یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو له پی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نوریا سنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې ککړې هوا خلک ډیر اندېښمن کړي دي. دا چې چارواکو د ستونزې د مخنیوي لپاره څه اجراءات کړي په دې اړه به راپور واورئ. د حکومت له وروستیو اجراءاتو خبر شئ. دغه راز مو د چارو له یو څارونکو سره هم خبرې کړي دي. پر نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړی وار ورکوو سالم محمد صالح ته چې د افغانستان او نړۍ د ساد مهم خبرونه واوروي.
په جوجان کې 14 امنیتي سرتیری او په دایکنډي کې 14 وسلول طالبان وژل سوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. د امریکا د تکساس ایالت په یوه کلیسا کې دوه کسان په ډزو وژل سوي. د جوجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې 14 امنیتي سرتیري وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د والي ویاند وی دغه سرتیرو ته د افغان امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته د طالبانو په ډلیزه حمله کې مرګ ژوبله اوښتی ده. د جوجان د والي ویاند عبدالمعروف آزر نن ازادي راډیو ته وویل سهار 3:30 بجې تر حملې وروسته نشته پیل سوی چې تر 15 بجو روانې وي.
در نتیجه ای درگیری ها متاسفانه 14 نفر
له بدمرغه په دغه نشته کې زموږ 14 امنیتي غړي د هواد او ملي نومي سود دفاع پر لار شهیدان سیوی. زموږ 15 امنیتي سرتیری ټپین سیوی او 2 تنه ورک دي. دوبالی وایند وی هغه پوسټ چې حمله ور باندې سوی د ملي امنیت د ریاست مربوط و د دې حمله مسولیت روس چانه دی منلې. بلخ د افغانستان د پوزرات وی چې په دایکنډي ولایت کې د پوزي عملیاتو لکبل 14 وسلول طالبان وژل سوی. دغه وزارت مرستيال وایند فواد امان نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه پوزي عملیات په ګوجران ولسوالۍ کې سوی.
بیش از 10 قریه را به گونه کامل از وجود طالبان پاکسازی کردند و دریم
تر لاسو زیات کلی له وسلول طالبانو تصفیه سیوی او پدغه عملیاتو کې 14 وسلول طالبان وژل سیوی او زیات نور یې ټپین سیوی دي. دوی زیات اندازه وسلې او مهمات د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. په واد امن وای چې د عملیاتو پر مهال 14 تنه وسلول طالبان نیول سیوی هم دي. وسلول طالبانو په دایکنډي کې د سوي عملیاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. راپورونه وایي چې د پاکستاني طالبانو تحریک طالبان پاکستان یو مهم قومندان وژل سوی دی. د پاکستان امنیتي چارواکو نن دوشنبه ویلي چې د قری صفی الله محسود په نوم دغه قومندان د افغانستان په خوست ولایت کې وژل سوی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه یو خبریال هم د سرچینو په حواله وایي چې د تحریک طالبان پاکستان د حکیم الله محسود د ډلې د قومندان او ویاند وژنه تایید سوی ده. د مشال خبریال وایي چې قری صفی الله محسود پرون د خوست ولایت کولان کم ته څیرمه د نامعلومو وسلولو په حمله کې وژل سوی او حمل تخاور ته سپارل سوی دی. قاری صفی الله مسعود په تحریک طالبان پاکستان ډلې کې د ځانمرګو بریدونو عمده ترا غنل کېدی. د افغانستان چارواکو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د هرات ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې په دې ولایت کې د وسلولو طالبانو درې مهم غړي وژل سوي دي. دغه دفتر نن په ویرامه کې ویلي چې د طالبانو د پوځي کمیسیون مشر ملا نبی جان په هرات کې د دې ډلې د ولایتي زندانونو مسؤول قاولي او د طالبانو بل قومندان سید شاه پرون په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د هوایي حملو په نتیجه کې وژل سوي دي. په ویرامه کې ویلي سوي چې د طالبانو د دغه کسانو وژل کېدل به د هرات د ختیځو ولسوالیو د امنیتي وضعیت پر شوالي مثبت تاثیر وکړي. وسلولو طالبانو په دې تبصره نه ده کړې. په افریقا کې د امریکا د متحده ایالاتونو قومندانۍ وایي چې په یوه هوایي حمله کې په سومالیا کې د الشباب ډلې 4 غړي وژل سوي دي. دغه قومندانۍ پرون یک شنبه په ویلامه کې ویلي چې په افریقا کې د امریکا قومندانۍ د سومالیا د فدرال حکومت په همغږي هوایي حملې کړې دي. په ویلامه کې ویل سوي په دغه حملو کې په دوو سیمو کې د الشباب افراطي وسلول په نشه سوي دي. د هوایي حملې وروسته له هغې کې چې تیره شنبه د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې په یوه بمي چاودنه کې د محصولانو په ګډون 80 کسان ووژل سول او یو سل 15 نور ټپیان سول. د سومالیا ولسمشر محمد عبدالله محمد دغه وروستۍ حمله یو ناوړه تروریستي عمل بللې او غندلې ده. د 2019 میلادي کال د بمی حمله په څیر چې په نتیجه کې تر 500 زیات کسان وژل سوي وو د دې وروستۍ حمله مسؤلیت چا نه دی منلې. الشباب افراطي ډلې چې له القاعده شبکې سره اړیکې لري په خونړیو حملو کې دخیله ګڼل کیږي. د امریکا د تکساس ایالت په یو لګنګونی ډاکه کلیسا کې دوه کسان په ډزو وژل سوي دي. پېښه پر ځای وخت پرون غرمه د فورت وود په نوم سیمه کې سوي ده. بی بی سی او امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې مشکوک بریدګر د کلیسا د دوه وسلولو غړو لخوا په ځوابي ډزو کې وژل سوی دی. د دې برید انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. په امریکا کې په سپتمبر میاشت کې یو نوی قانون نافذ شو چې له مخې هغه کسان چې د وسلو جواز لري کولی سي چې له ځان سره عبادت ځایونو ته وسلې یوسي. د امریکا تکساس ایالت په 2009 میلادي کال کې هم د دغه ډول څو پیښو شاهد و. په اګست میاشت کې دغلته د والمارت په یوه مغازه کې په ډزو کې 22 کسان وژل سول او 24 نور ټپیان سول. په هغه مغازه میاشت کې په ډزو کې په یوه بله پیښه کې یوه کسان وژل سوي او تر شلو زیات نور ټپیان سوي وو. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له بالتیک تر لیبیا پورې پر بیلابیلو مسئلو ټلیفوني خبرې وکړې. کرملین ویلي چې دغه خبرې پرون د برلین په غوښتنه وسوې. د کرملین په حواله دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د بالتیک سمندرګي په تل کې د نارد ستریم 2 نلیکې د پروژې نور ملاتړ په کار دی. امریکا په وروستوي کې اعلان وکړ چې پر دې پروژې به بندیزونه ولګوي. میرمن میلکر او د جرمني نورو چارواکي د نارد ستریم 2 د دوو نلیکو پر ضد امریکا له بندیزونو سره مخالف دی.
له سلام محمد سلام مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وورول کده. او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی انکام. وړاندې به واورئ چې وروسته له هغې چې د کابل ککړه هوا خطرناک حد ته ورسېده، د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې په دې ښار کې پر هغو کاروباریانو چې د دې هوا له ککړتیا سره یې مرسته کړې یو شمېر محدودیتونه لګولي دي. دغه راز یو شمېر ډاکتران وایي چې د ککړې هوا ډېره مرګ ژوبله هم پېښوي.
بخارو ته وګورئ، حمامونو ته وګورئ، پلاستیکونه، ربړونه، ټیرونه او د ډبرو سکاره پکې په پریمانه شکل سره پریږي او په پریمانه شکل سره سوځيږي.
د کابل ښاریان هم دغه ککړې هوا ډیر اندېښمن کړي دي.
وسم په ټولو وټلو ټول امامو کې په ټولو بلال منځلو کې چې ځغال سوځل کیږي. حکومت په دې کې چرت نه وي.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د وروستیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ولایت د مرکز اړوند سیمو کې ډیر کلی له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړی دي.
د لوګر ولایت مرکز اړوند د زرداد کلا او سارسنګ او بابوس په سیمو کې الوزي سیمو کې د امنیتي ځواکونو لکه ملي امنیت، ملي پولیس او ملي اردو ګډ عملیات پیل شوي چې دمګړې ګڼ شمېر کلی د طالب تر هغه لښتون څخه پاک شوي دي.
د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. د خبرونه تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. ازادي رادیو اوري له پی یو استډیو د غرمنۍ خبرې خبرونه اوري. زنوریس نوري د خپل تخنیکي همکارته روشان په مرسته وړاندې کوم. ورسله هغه چې کابل ککړه هوا خطرناکه ته ورسېده، افغان چارواکو من جمله د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې په دې ښار کې یو پر هغو کاروباریانو چې د دې هوا له ککړتیا سره مرسته کړې یو شمېر محدودیتونه لګولې دي. د هوا د معلومولو د نړیوالې ویبپاڼې یور ویژول د نوي راپور پر بنسټ کابل تر نوې ډلې وروسته د نړۍ تر ټولو د ککړې هوا درلودونکی ښار دی. دا چې تر اوسه پورې افغان چارواکو د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره څه اجراءات کړي دي، له کابل د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس هم د شبر سره دی. پردیس، د ککړې هوا خلک ډیر اندېښمن کړي دي، چارواکو هم یو څه اجراءات کړي دي، څه کړي تر اوسه پورې؟
ډیره زیاته مننه نوري صاحب، تاسو ته سلام او درنو اوریدونکو ته سلام. بل څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله، تیر ماښام شاوخوا 15 شاوخوا شپږ بجې په ټول کابل کې د ککړې هوا د کابو کولو لپاره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت، کابل ښاروالي او داسې د چاپیریال ساتنې ادارې لخوا سرتاسري کمپاین پیل شو. دغه کمپاین په ترڅ کې په کابل ښار کې 28 هغه محلونه چې لوړاندې د اړوندو ادارو لخوا تثبیت شوي وو وتړل شول. د دې کمپاین په پیل کې د افغانستان افغانستان د کورنیو چارو وزارت ارشد معین جنرال خوشحال سادات ویل د هغو ټلونو یا هم د هغو سوداګریزو ودانیو مالکانو چې په خپل ژوندو باندې یعنی خپل ژوندې پوره نکړلې هغوی تنن رسمن یعنی نن دوشنبه رسمن په لوی سرنوالی کې دوی ته دوسیه پرانستل کیږي. هغه چې تیر شپه له رسنیو سره مل و رسنیو ته خبرو کې داسې ویل
ما یک هفته برشان ضرب الاجل تعین کردیم و امروز
هغه وی مونږه ورته یو ونی ضرب الاجل وټه که خودی خپل ژوندو باندې عمل ونه کوي او په کابل خار کې سر لنن نه سل همدغه نیټه چې زله تاسو خبرې کوم اتویش محلونه مونږ مهر لا کوو چې په هغه کې وټلونه حمامونه استوګنځین او د تورته نور زین هم دي چې دی ټولو تبه په لوی سرنوالی کې البته مالکین ته په لوی سرنوالی کې دوسی هم پرانستل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس شاه زمان میوندی چې هم په دې کمپاین کې له رسنیو سره مل و هغه هم خبریالانو ته وویل چې د کابل هوا زخت زیاته ککړه شوې ده او د دې هوا د زغم لپاره نور حکومت غلې نشي پاتې کېدلی او باید ژر تر ژره په عملي اقداماتو باندې لاس پورې کړي. هغه هم وویل
حکومت خپل جدي اقدامات شروع کړی دي او یو بخش نظارت دی نظارت ټول فعالیتو څخه د هوټلو څخه شارکو څخه بلند منزلو څخه رستورانو څخه تیر هفته ټول فعالیتو ته یو هفته ضرب الاجر او کوڅوي او چې هغه ختم شو نن او نن موږ خپل جدي اقدامات او نظارت شروع کړی دي.
همدار از اړوندو ادارو مسولین چې تیر شپه د کابل د آریا شهرک یا د آریا خرګوټ څخه دغه کمپاین پیل که هغه ویل چې دغه کمپاین به د ژمی تر پایه پورې په جدیت سره په ټول کابل کې روان وي او همدار از نن هم په کابل ښار کې د شاوخوا 2 میلیونه کابل میشتو ته ماسک ویشل کیږي. نوري صاحب دغه اقدامات په داسې حال کې پیلیږي چې په دې وروستیو کې د کابل ښاریان د ککړې هوا څخه زیات شکایت کوي. بلې نور صاحب
بلی خاطر پردیس لطاسو نمانانا بیا هم پامدی موضوع کتم که گوله کسنگا چه مخی موویل ده هوا ده معلومه ولو ده نری والو پانه یو رو ویجویل ده نوی راپور پر بنسط کابل تر نوی دلی ورستا ده نری تر طولو ده ککڑ هوا اندر لودون که خار بلل شوی ده وی پانه نن سهار ده کابل نوم ده نری ده ککڑ هوا در لودون که خارونو پر سرکلی کلی ده ده یو رو ویجویل وی پانه ده نوی راپور پر بنسط ده تی دلی ده ککڑ هوا درجه 340 او ده کابل بیا 209 تیا درجه ده. دیره کابل خاریان ده خار ده ککڑ هوا لامل ناروغان او ده خار روختونون تری دک دی خدا چه ده اروندو ادارو چارواکو ده دوستونز ده هواری لپاره تر اوسه پورې څه اجراءات کړي دي دا هغه موضوع ده چې بیا هم زموږ د ازادي راډیو بل خبریال امید زهیر مل یو شمیر چارواکو سره غږیدلې د کابل ښار له یو شمیر اوسیدونکو سره خبرې کړې او هم دا شی بره سره د ټلیفون په کرښه دی. زهیر مل صاحب د کابل د ککړې هوا په اړه تاسو څه معلومات راغونډ کړي دي مهرباني.
نن سهار نږدې 9:00 د هوا پیژندنې یو نړیوال ویب سایټ کابل د ټولو ککړ ښاریات هغوی په راپور کې راغلي وو چې د پارامتر په درجه باندې د کابل په هوا 3.5 ته رسېدلې در حال کې چې ملي سټانډرډ د افغانستان کم یو شو دی یعنی هر هغه ذرات مولق ذرات چې هغه په هوا کې د 3.5 لپاره پاتې شي هغه د زهر جوړوي. البته دغه 15 پارامتر دی او د کابل ښار په ټولو ناحیو کې نورسید دغه پارامتر چې دی نه یوازې دا چې 15 نه دی پاتې شوی بلکې له دې نه ډېر زیات پورته تللی دی. حتی په ځینو ناحیو کې لکه زه 11 ناحیه د کابل ښار یا د هوا شمشتا 309 دی اما تر ټولو کمترین ذرات چې د 15 نه ډېر پورته دي اما په تناسب کې نسبت بیا نورو ته کم دی هغه 112 چې هغه د کابل شپږمه ناحیه ده. باقي ټولې ناحیې د کابل ښار په داسې یو حالت کې دي چې د 3.5 لپاره هوا د 15 پارامتر نه ککړه پاتې شوه. په لدې سره په خوا کې بیا هم د چاپیریال ساتنې ادارې تخنیکي مرستیال انجینر عزت الله صدیقي ازادي راډیو سره خبرو کې دغه نړیوال راپور په دغه اندازه باندې ونه منه خدای تایید کړه چې هغه راپور چې البته دغه معلومات چې په مونږ سره کړ په رسمي اړیکې تر دې حالت خراب ده او دوی هم ویرون کې خو د کابل هوا باندې خاطر باندې دوی ویلي چې موږ یو کمپاین پایل کړی دی او دغه کمپاین په اوږدو کې به تر ژمی تر اخره پورې به دوام ولري. هغه کارونه وشي چې له مخې حد اقل د کابل د هوا د ختیدو سره مرسته وکړي. د دوی ډلې نه دوی یو شمېر کارونه یاد کړه چې هغه د ګلبهار ټاور او همدارنګه آریا خارګوټي چې تیره شپه همدغه د مرکز ګرمۍ سیستم چې ډېر زهرجن ګاز تولیدول بند کړل، تر خوا یې استقلال، ممتاز محل او خلیج هوټلونه دا په بشپړ ډول باندې فعالیت بند شول. او د دوی یو نوې طرحه ده چې هیڅ یو هوټل او عوام له دننه نشته ورسره نشي کولای چې هغه د زغالشان یا حملرګیو نه استفاده وکړي، بلکې یوازې استفاده یې باید د ګاز څخه وي چې په دې ډول کې هیڅ ډول نرمښت نشته. د خارګوټ له ډلې نه دوی ویل چې موږ سره هوکړه شوې ده، همدغه دوه خارګوټ چې دوی د مرکز ګرمۍ برخه بنده کړې ده چې دوی به ډېر زر فلټرونه ولګي او هغه به حد اقل د مخې به یې بیا دغه د هوا ذرات لږ زره کنټرول شي. نن ماښام هم نوري صاحب دوی کمپاین لري دا د دارالامان په سیمه کې، هغه سیمې چې تثبیت شوي دي هغه باید په هغه توزیع او کارونه ایستاري او د مخې بیا ځینې بندیزونه او محدودیتونه رامنځته کړي. البته تر دم ګړې پورې جریمه نه ده وضع شوې، یوازې په دوی دغه فعالیت نه وته بند کړي دي چې تر څو سیسمونه جوړ کړي او فلټر ولګي. زه غواړم دغه نور څه د فلټر په اړه لږ تر ووایم چې دغه فلټر اوس یو نوی موضوع ده، حد اقل خلک لپاره یو نوی خیر رامت را شوی غونځي. د ځینې خارګوټو لپاره چې هغه البته د هغوی دغه فعالیتونه ډېر زیات پراخ دي او نږدې د میلیونونو ډالر سرمایه ګزاري کړې ده، دغه فلټرونو هغه چې دوی باید نسب کې قیمت تر 15,000 امریکایي ډالر پورې راځي. کو کورونه بیا له دغه تصفینه بیا یعنی هر یو کور چې پلانډ ته ولند د توګه باندې په ډیر کم توګه باندې زغال څنګه خپل وزنی اچا ول لپاره ګټه اخلي. هغه استثنا دی مهیتیزست اداره وایي چې موږ دغه دخل کورسون زده درکول شو چې اقتصادي مشکل دی، خو د وګد محل لپاره د هغه لپاره مزنی واره فلټرونه چې هغه کوي دی او ځنی نوري وسیلې داوی په استفادې سره کول شي هغه انټرست استفاده وکي خپل دغه سون زرا کم کی. اما د وصل لپاره د غلوی اصناف چې دا په نخچیږي تر څو د غزرات زهرجن شي، البته چې ما وته مخ یاد ونه کړ د دې کنټرول شي د کابل د زهرجن هوا یو کنټرول شي.
بلی دا خو اجرات چې حکومت یا چارواکي اوس کوي په خپل خلک د کابل خاریان څخه ولې شي د سید ویل شو چې بدوی باندې ماسکونه ویشل ایشل کیږي او دوی باید کله چې خارتزي د ماسکونه پوزي باندې وتړي او چې وکول شي موزره هوا تنفس نکړي.
بل نو چې د دامدار کمپاین په برخه کې نن په کابل کې 200,000 ماسکونه توزیع کیږي. د کابل ښاروالي لخوا، د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا، او د عامه روغتیا وزارت لخوا نه. دا البته د کمپاین یو برخه ده تر څو خلک د دې لپاره چې روغتیا ته زیانونه رسیږي، که چاته دغه ماسک نه رسیږي، البته یو روحیه ورکړل شي چې له ماسک نه استفاده وشي کولای تر څو روغتیا یې وساتل شي.
ډیره مننه کور مو ودان امید زهیر ملو چې د کابل د ککړې هوا او داس چې چارواکو د دغه ککړې هوا د مخنیوي لپاره څه اجراءات کړي په دې اړه نور معلومات را سره شریکول. د کابل ککړه هوا هم د ډیرو ناروغیو سبب کیږي. یو شمېر ډاکټرانو وایي ککړه هوا د خلکو ژوند له ډیر ګواښ سره مخامخ کړي. د داخله ناروغیو متخصص پرویز اقبال وایي د ککړه هوا له امله ګواښونکې ناروغي رامنځته کیږي او په کار ده چې باید مخنیوی وشوي. له ښاغلي اقبال سره زموږ همکار فیروزه عظیم راکړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ککړه هوا د څه ډول ناروغي سبب کیږي؟
لومړنی غټ سبب کې وچکالی دا بارانونه نشته. دویم غټ سبب یې په خار کې موږ هیڅ بوټی نه لرو. دریم دا چې په وطن سره مینه نشته، هغه په دې معنا باندې چې بخارا ته وګورئ، حمامونو ته وګورئ، پلاستیکونه، ربړونه، ټیرونه او د ډبرو سکاره پکې په پریمانه شکل سره پریږي او په پریمانه شکل سره سوځيږي. په دې وطن کې که موږ تاسو وګورو بې کیفیته تیل را وارديږي، زاړه موټر پکې ګرځي، د حد زیات خلک پکې اوسيږي او په تیلو باندې کنټرول نشته، د موټر په انجنونو ماشینونو باندې کنټرول نشته، په حمامونو کنټرول نشته دي او کوڅه خامې دي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې موهیت ککړ شي او د موهیت ککړتیا لامل ګرځي.
او ډاکټر صاحب کراته وایي د ککړې هوا لامل څه ناروغي رامنځته کیدای شي یا کومې ناروغي پیدا کیدای شي؟
موهیتي ناروغي، هغه د تنفسي ناروغي او سخانیول د تر رواني ناروغي پورې، حتی د جلدی ناروغي رامنځته کیدای شي او که په دوامدار ډول سره موږ او تاسو تل کاربون ډای اکساید او کاربون مونو اکساید چې په دې ککړه هوا کې موجود دي، حتی د تنفسي سیستم د سرطاناتو لامل ګرځیدل شي او حتی د عصبي سیستم د سرطاناتو لامل ګرځیدل شي، د جلدی مزمن او مهلک ناروغیو لامل ګرځي او محیط چې ککړ شو به ککړیږي، هوا ککړیږي، خواړه ککړیږي، د هضمي سیستم ډول ډول ناروغۍ رامنځته کیږي چې حتی د انسان د مرګ لامل ګرځي.
ډاکټر صاحب که راته ووایي چې آیا له دغه د هوا له ککړتیا نه مخنیوی کیدای سي که کیدای سي د حل لاره څه ده؟
بلې، په دې کې یوازې دا نه چې دولت باید ګرم کړو، زما استانه نیولې باید په خپلو کورونو کې د ډبرو سکاره ونه سوځو، د کوڅو مخې باید پاشي کړو، بوټي او نیالګي باید وکړو، او کوشش دا باید وکړو چې محیط پاک کړو. د محیط په پاکوالي کې هر هغه څوک چې موټر لري باید د خپل موټر ماشین چک کړي، که چېرته مو بلین خوري باید غمې وخوړل شي، باید موټر ترمیم شي، په زمین کې هغه موټر چې ډېر زیات لوګي کوي هغه باید ودرول شي. او ښه خبره دا ده چې موږ او تاسو که څومره د وسې کېږي چې یو کس په یو موټر کې باید راځي، موټرونه باید په کورونو کې ودرېږي، باید د ښار کې د رش او بیروبار څخه مخنیوی وشي. حمامونه باید کوشش دا وکړي چې هغه څه چې ډېر لوګي کوي باید دا استفاده نه کړي. وزارتخانې او هغه غټ دولتي ځایونه چې هلته د سون د توکو څخه استفاده کېږي او هغه لوګي کوي هغوی باید پکې کنټرول راولي. نو که چېرته په دستجمعي ډول سره موږ او تاسو لوګي کم کړو، ګرد غبار کم کړو، او په زمین کې په نوي کال کې نوي نوي نیالګي وکړو او دعا وکړو چې الله پاک مهربانه شي او بارانونه وشي، نو دا بهترینه لاره ده چې د ککړتیا کې به موږ تاسو سره ډېر کومک کوي.
د داخله ناروغیو متخصص پرویز اقبال چې د کابل د ککړې هوا او د چې دغه ککړې هوا څه ډول د څه ډول ناروغیو سبب کیږي په دې اړه نور معلومات را سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د کابل د ککړې هوا په اړه باید د ښار د څو اوسیدونکو نظرونه واورو، خو اوس اقتصادي خبرونه ناجیه صفیا وړاندې کوي.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي د چابهار بندر د کار له پیل څخه تر اوسه پورې 15 لک ټنه انتقالات ترسره شوي دي. د دغه وزارت ویان علي سینا سید نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال صادرات او واردات دواړه جریان لري.
د همچنان صادرات افغانستان هم شامل نه باشه که در فبروري 2019 آغاز شده بود.
افغانستان د چابهار بندر له لارې د 2009 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې خپل صادرات پیل کړي دي. چابهار بندر د فعالولو هدف د منځنۍ اسیا له هغو هیوادونو سره سوداګریز مرسته ده چې په وچه کې پراته دي. د دې بندر د جوړولو کار په 2018 میلادي کال کې پیل شو. هند تقریبا 1500 میلیونه ډالر پر دې بندر پانګونه کړې ده. هلمند کې د نباتي ناروغیو او آفتونو سره د مبارزې کمپاین پیل شو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دې کمپاین کې د فنی کارکوونکو لخوا بڼوالو او بزګرانو ته د نباتي ناروغیو او آفتونو د وقایي هر اړخیزې لارې چارې په عملي او نظري ډول ښودل کیږي. د دوی په وینا دغه کمپاین په ترڅ کې د غشان بڼوالو او بزګرانو ته د ترکیبي درملو جوړولو لارې چارې هم ښودل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 95 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 15 پوله، زر هندي کلداري 1100 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 415 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډيو او واوريدل. وړاندې به د کابل د ککړې هوا په اړه د ښار د څوتنو اوسیدونکو نظرونه واورو، خو اوس په لوګر کې د وروستیو پوځي عملیاتو له حاله مخبرو. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د افغان کډو ځواکونو لخوا د دې ولایت د مرکز اړوند سیمو کې د تندر څلیرش په نوم چنیز عملیات پیل شوي او تر اوسه له 40 ډیر کلي د وسله والو مخالفینو څخه پاک شوي. د امنیتي چارواکو په وینا دغه عملیات به تر هغو دوام کوي چې د لوګر د مرکز اړوند ټولې سیمې د وسله والو مخالفینو له وجوده پاکې شوې وي. نجیب الله خلیل رپورټ وړاندې کوي.
د یک شمه پورس پلوګر کې د امنیتی ځواکونو چارواکو آزادې راډیو ته ویل د تندر سلر وشپروم چانیز عملیات چې د مرکز اړوند سیمو کې پیل شوي او د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونو پکې برخه لري، په دوه ورځو کې یو ویشت کړي د وسلوالو لشتون پاخ کړي دي. د دوی په وینا تر اوسه د عملیات مرکز اړوند زرداد کلا، سرسنگ، بابوس او الوزیو په سیمو کې ترسره شوي او په دې توګه به تر هغه دوام ومومي چې د مرکز اړوند ټولې سیمې د وسلوالو تصفیه شي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان څارمن شاپور احمدزی ویل
د تیرو دوه ورځو را په دې خوا د لوګر ولایت مرکز اړوند د زرداد کلا او سرسنگ او بابوس په سیمو کې الوزیو سیمو کې د امنیتی ځواکونو لکه ملي امنیت، ملي پولیس او ملي اردو ګډ عملیات پیل شوي چې دمګړی ګڼ شمېر کلي د طالب تر هغه لشتون څخه پاک شوي دي.
د لوګر امنیت قمندان سمنوال رحم خدا مخلص په دې اړه چې د وسلوالو فعالیتونه په ژمي کې لږ وي خو د هوا په تودېدو سره بیرته ډیریږي وویل د نوي کال لپاره داسې پلانونه موجود دي چې پیاوړي بیزونه جوړ شي چې هغه بیزونه په خپلو سیمو کې د عملیاتو له توانایۍ برخمن وي. دول
از شروع سال تا اکنون بیش از 600 نفر
مخالفین در کال پیل بیا تر دی وقت لشپک سوالیر و سوال مخالفین او دو دوی مهم قمندانان وجل شوی ده هاگوی مهم کسان دو دوی ماین جلوون که او دو دوی و سوال گروپونه پلوگر کل منزم دل شوی دی دا عملیات دوام لدی سو مگو کولای شو تر حگر لدی ولایت لمنزی رسو
ما بتانیم ترورسال از ولایت نابود کنیم
و یاد ولایت که دی میری اردو دلواد سلورم کنه قمندان جگران رحیم الله پدیاره چه په دې عملیاتو کې مشخصا لاسته راوړنې څه دي ویل
مې بهترین دستاوردی نیمیز کې د ساعت کې قبلا ما رفقنه
تر ټولو مهمه لاسته راوړنه داده کوم سیمو ته چې مخکې نشو ورتللی اوس په هغه ځای کې یو تصفیه او تراشي کوو خلکو سره کتنې لرو نن مو لاسته راوړنه دا وه تر هدف لاندې کوم کور ته چې موږ ورغلو هلته د چرسو پروسس کېده تر 15 بجو چرسو چې د مقاماتو د لارښوونې سره سم مو هماغه ځای کې وسوځول
هدایت دادن که باید آتش داده شود در شادیم.
د لوګر امنیتی چارواکي داسې مهال د یاد ولایت د مرکز په مربوطاتو کې د پوځي عملیاتو د پیل او په دې سیمو کې د امنیتي بیزونو او دایمي پوستو د جوړولو خبره کوي چې تیرو کلونو کې هم دوی ورته شمنی کړي دي. د لوګر اوسیدونکي وایي افغان حکومت باید دا ځل د ګرمۍ موسم تر راتګ مخکې د امنیت د ټینګولو لپاره خپل تدابیر ولري او خلکو ته د آرام ژوند زمینه برابره کړي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@referl.org.
ازادي رادیو اوري مخکې مو واورېدل چې د کابل ککړه هوا خطرناک حد ته رسېدلې. افغان چارواکو هم په دې ښار کې د ککړې هوا د مخنیوي لپاره ځینې اجراءات کړي خو د ککړې هوا د کابل ډېر ښاریان اندېښمن کړي. د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه به واورو.
خوشایش هم مشکل داره، سرفیش هست و گردازاده مسور هم آورده ما با می تکلیف هست. یکه تقریبا فامیل 3-4 طفل از کل ایشان یک دوره و دوره را تیر کرد. فلک ما تقریبا یکونی ما میشه که سینابغل از طالب خوب نشده.
د دیخ باید شپږ میاشتې مخکې چې زه امنل شوی اوس هم په ټولو وټلو ټولو عمامو کې په ټولو بلال منزلو کې جز غال سوځل کېږي. حکومت په دې کې هېڅ چرت نه وایي، بس چې ورشي یو شی جینې واخلي یو عمام یو ګنټه وربند کړي جواب وایي جواز را بېرته پیسې جینې واخلي بېرته یې ولګي.
خواهش مایی است که در عرصه عمل کار کنن و از
هیلمندیم چه دولت پا دی حق لا اقدام وکری پا زورواکو د سکرو پا واردونکو او حتی پر همامونو د دولت زور نرسیگی. خلق بیوزلی دی، چه شی وکاروی؟ بریخنا نشتا، تیل، گاز او لرگی گران دی، یوازی د دبرو سکار دی چه خلقی کاروی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
وړاندې مو د کابل د ککړې هوا په اړه د ښار د څو تنو نظرونه واورېدل. ډېرو د ازادي راډیو اورېدونکو هم د افغان بي سیمه سواتل شمیرې له لارې په دې اړه خپلې اندېښنې راسره شریکې کړې دي. عبیدالله رهنما له هلمند څخه لیکلي، په ټولو ولایتونو کې باید دولت د ککړې هوا په لمنځه وړلو کې یا په مخنیوي کې مرسته وکړي. دغه راز عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي، حکومت باید د کابل د ککړې هوا مخه ونیسي، دا هم د جګړې په څیر زموږ هیوادوال وژني. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې څخه لیکلي چې د دولت څخه هیله کوم چې د کابل خراب هوا مهار کړي، ځکه خراب هوا تر انفجار هم بدتره ده. کور مو ودان پیغامونه مو ډیر راستولي، موږ هم درته لولو. ازادي راډیو ساسو خپل راډیو ده.